درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات واوري. د افغانستان د سوکلوبي یو شمیر لوبغاړي بهر ته تللي. لوبغاړي نه غواړي چې بیرته هیواد ته راشي.
زموږ ژوند په افغانستان کې لږ وخت سره مخ و، له همدې امله موږ نه غوښتل بیرته خپل هیواد ته ستانه شو.
ځینې خلک وایي د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره اوس سفرونه کوي.
امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
پلوشه حسن د هیلری کلینټن د جایزې له ګټونکو څخه ده. دا وایي
دا صرف د افغان ښځو لپاره نه ده جوړه شوې، بلکې دا یو بین المللي حیثیت لري دا جایزه.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام لرو، خو اوس صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه د افغانانو په شمول د نړۍ له اړمنو خلکو سره د بشري مرستو لپاره متحده ده. د افغانستان د سوکوهنې د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربیا ته تللي وو وایي هیواد ته نه ستنېږي. او د هند د پوځ د لوی درستیز جنرال بپن راوت او دولسو نورو تنو مړي نن نوې ډیلي ته یوړل شول. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه له اړمنو سره د بشري مرستو لپاره متحده ده. دا خبره یاد ماموریت په خپل ټویټر کړی ده. د ټویټ په اساس د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق په افغانستان کې اړمنو ته نږدې 93 میلیونه ډالر جلا کړي دي. په دې سره به د هیواد په ګوټ ګوټ کې اړمنو ته ژوند ژغورونکي مرستې ورسول شي. د بیړنیو مرستو له صندوق سره پرون یوازې جرمني تر 10 میلیونه یورو مرسته وکړه چې ډیره برخه به افغانستان ته ځانګړې کیږي. ګورم ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان کې به نیمایي زیات خلک سګژمې عاجلو مرستو ته اړتیا ولري. د 2022 کال په مخه ملګرو ملتونو له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره له نړیوالو تمویلونکو او مرستندویو بنسټونو د لکتر لګه 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سوکوهنې د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربیا ته تللي وو وایي هیواد ته نه ستنېږي. له دې ډلې سیلاب نوري ازادي راډیو ته وویل
ما و شما بلکه ما تمام کشورهای جهان که وضعیت کنی
افغانستان اوسنۍ وضع ډیره خرابه ده. هر ورځ چاودنی کیږي، انتحاری او هدفي وژنې کیږي. موږ هلته د ورزش او درس کې پرمختګ نشو کولای. اوس سربیا کې یو او غواړو داسې هیواد ته لاړ شو چې راتلونکی مو تضمین وي.
در کشور سربستان بسر میبریم، تا از اینجا به کشور برایم که در آنجا هم زمینه درس و هم زمینه ورزش که امید زندگی ما است.
پر نوري سربیره د افغانستان د سوکوهنې نور ملي لوبغاړي حسیب الله ملک زاده، رفیق سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی هم سربیا کې دي. خو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې چې مشرتابه یې د طالبانو لاس کې ده وایي هڅه کوي دا لوبغاړي بیرته هیواد ته د راتلو لپاره لیواله کړي. ترکی او قطر هغه کمپنۍ مشخص کړي چې ټاکل شوې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسولیت په غاړه واخلي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر تر ستنېدو وروسته خبر اعلان ته وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارس له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل دا که مناسب شرایط په تیره بیا امنیتي شرایط برابر وو دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. له ډېرې مودې راهیسې قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د پرمخ بیولو په اړه په تماس کې دي. متحده عرب اماراتو هم د کابل د هوایی ډګر د عملیاتي چارو د تنظیم لپاره چمتووالی ښووله. د هند د پوځ د لوی درستیز جنرال بپن راوت او دولس نورو تنو جسدونه نن نوې ډیلي ته یوړل شول چېرته چې د دوی د جنازې وروستي مراسم ترسره کیږي. بپن راوت د هغه میرمن او دولس هندي دفاعي پرسونل د دسمبر په اتمه د هند په جنوب کې یو پوځي کالج ته پلار د هلیکوپټر د سقوط پیښه کې مړه شول. د دوی مړي له څلور کلي نه نوې ډیلي ته راوړل شوي او ماښام مهال به د صدر اعظم نریندرا مودي او ګڼو نورو چارواکو په حضور کې ورته د درناوي او جنازې وروستي مراسم ترسره شي. د اروپای ټولنې یو چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگتن او تهران ترمنځ غیر مستقیمه خبرې تنظیموي تایید کړي چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې بنن په ویانا کې برته پیل شي. د اروپای ټولنې ډیپلوماټیک په بخښنه سره د اروپای ټولنې ډیپلوماټ انریک مورا په ټویټ کې دغه اعلان کړی او ویلي دی چې د ګډ کمیسیون پر غونډې سربیره دوه اړخیزه او څو اړخیزه غونډې کیږي. ټاکل شوی د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی راب مالی د رواني اونۍ په پای کې ویانا ته لاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو تیرونی د هغه څه په اړه چې دوی د ایران له لوري جدي خبرو ته نه لیوالتیا او خو د خواشینی څرګنده کړه. واشنگتن خبرداري ورکړې چې تهران به پرې نګدي چې هم مهاله د خبرو د مخنیوي د هڅې ترڅنګ خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هیله مندی چې ژر تر ژره له خپلو سترو اروپایي متحدانو او روسیې سره د یوې غونډې د جوړېدو اعلان وکړي چې د ناټو د پراختیا په اړه د موسکو پر اندېښنو خبرې وکړي. بایدن هیله ښکاره کړه چې تر سبا جمعې دغه سي یو غونډه اعلان کړي. بایدن وویل استازي په دې غونډه کې د ناټو له پراختیا سره تړلې د روسیې د راتلونکي اندېښنې او دا چې څنګه کېدای شي یا کولای شو د اوکراین په ختیځ کې راپورته شوی کړکیچ کم کړو پر اقداماتو خبرې وکړي. بایدن زیاته کړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورسره کړي چې موسکو به په څو راتلونکو ورځو کې خپل وړاندیزونه له متحدو ایالاتونو سره امنیتي ډیالوګ ته وړاندې کړي. دواړه مشرانو دوه ورځې مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې هم کړي. واشنگتن او کیف وایي موسکو د ټانکونو او توپونو په شمول لسګونه زره پوځیان د روسیې په لویدیځ کې له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای کړي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل مش خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د افغانستان د سوکلوبي یا بوکس د ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړي چې څه موده مخکې د نړیوالو سیالیو لپاره سربیا ته تللي وو نه غواړي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. دوی وایي په دې هیواد کې له وروستو یو سیاسي بدلونونو وروسته راتلونکي ناڅرګنده ده او له همدې امله له اروپای ټولنې د ویزو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
سیلاب نوري د افغانستان د سکوهنې ملي ټیم لوبغاړی دی. هغه په وروستیو نړیوالو سیالیو کې وکړای سول چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې خپل جاپاني سیال ته ماتې ورکړي. سیلاب وایي اوس چې دلته راغلی نه غواړي بیرته هیواد ته ستون سي، ځکه په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دی.
د افغانستان اوسنی وضعیت په بشپړه توګه خراب دی. اوس هم هر ورځ د انتحاري چاودنو او هدفي وژنو شاهدان یو. موږ نشو کولای د ورزش او تعلیم په برخه کې هلته پرمختګ وکړو. اوس سربیا کې یو چې وکړای شو له دې ځایه داسې او ملت ته ولاړ شو چې د ورزش او تعلیم راتلونکي مو پکې تضمین وي.
جو هم زمینه درس و هم زمینه ورزش که امید زندگی ما است برای ما مساعد باشه.
د سکوهن نړیوال سیالیو کې نه افغان لوبغاړو حسیب الله ملک زاده، رفیق الله سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سیلاب نوری، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی ګډون کړی و. دغه سیالۍ چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د اکتوبر له 4 د نومبر تر 6 تر سره شوې د نړۍ له سلو هیوادونو شاوخوا 600 لوبغاړو پکې ګډون کړی و. افغانستان په دې سیالیو کې د آذربایجان، مالدیف، قزاقستان، ایټالیا، تایلند، جاپان او کینیا پر وړاندې لوبې وکړې چې له 9 لوبې یوازې 2 وګټلې. سیلاب نوری د جاپان او سلیمان اسلمی د کینیا پر وړاندې برای خپل کړ. له دې سره د دغه لوبډالې یو بل لوبغاړي عبدالقادر ملک زاده ازادي راډیو سره خبرو کې ویل هیلمن دی چې دای او ټیم کې ورسره نور ملګری وکړای سي د یو اروپایي هیواد ویزا ترلاسه کړي.
زندگی ما در افغانستان در خطر بود.
زموږ ژوند په افغانستان کې لږ وخت سره مخ و. له همدې امله موږ نه غوښتل بیرته خپل هیواد ته ستانه شو. د اروپایي هیوادونو نه هیلمن دی چې د ځان د ورزش او ژوند لپاره ویزه ترلاسه کړو.
برای ورزش ما، برای زندگی ما.
بلخوا د افغانستان د سکوهن ملي فدراسیون سکرټر جنرال او په سربیا کې د سکوهن ملي ټیم مشر وحید الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله د سکوهن ټیم ونه سوکړای چې د افغانستان په استازیتوب لوبي وکړي، بلکې د سکوهن نړیوالې ټولنې ایبا له لوري ورته د عادلانه فرصت یا فیر چانس په نوم یو چانس ورکړل سو او دوی د غلوبو کې ګډون وکړ.
مشکلات امنیتی است، نتونستیم که دوباره به افغانستان برگشت کنیم.
امنیتی ستونزی است. او من سوکرای چی بیرت افغانستان تستانه سو. موش سربیا کیو. تراغه چی یو اروپایی هیواد مشتویزی را کری. او موږ به هلته په آرام فکر خپل تمرینات ته دوام ورکړو.
مو به تر به فکر آرام به دست بالا چار تمرینات خله به پیش ببره.
د سکوهنې نړیوالې ټولنې د عادلانه فرصت چوکاټ هغه لوبغاړو ته برابر کړای چې نسی کولای د خپل هیوادونو په نوم لوبي وکړي. د دې سره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د غویدا او ردول سره وایي چې د سکوهنې ملي ټیم سره د بحثونو او خبرو اترو کول وروسته د پایلې ته رسیدلی چې دوی بیرته افغانستان ته ستنېدل ومني. د اولمپیک ملي کمیټې او د بدني روزنې ریاست د اطلاعاتو او عامه پوهاوي مشر داد محمد ناوک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه د ځینو سوې تفاهماتو ښکار شوی وو او د ځینو رسنیو له قوله البته چې دوی ویلي وو چې موږ بیرته هیواد ته ناراضو او هلته زمینه مساعده نه ده، خو زموږ پر لپسې تماسونه له هغوی سره وو او هغوی الحمدلله قناعت وکړ. تاسو ته ډاډ درکوو چې انشاءالله په نږدو ورځو کې به بیرته خپل هیواد ته تشریف راوړي، افغانستان کې په خپلو میدانونو کې په خپلو جمنازمینو کې خپل لوبو ته دوام ورکوي. فکر کوم چې له دې اړخه زموږ د روان فعالیتونه ټولې نړۍ ته ثابتوي او د باندې چې ځینې ورزشکاران د سوې تفاهماتو ښکار شي هغوی ته دا ثابتوي چې افغانستان اسلامي امارت د ورزش پوره ملاتړی دی.
هڅه مو کړه په دې اړه د سکوهنې لوبډاله او مشرې وپوښتو، خو هغه مو بیا اړیکو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې څلورو میاشتو مخکې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر ورزش لوبغاړو هیواد پرېښود چې ډېری ښځینه لوبغاړي دي. د دې بهیر په وروستۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ښځینه وو لوبغاړو ته تازه برېټانیا پناه ورکړې ده.
و هم اوریدل چې د افغانستان د سوک لوبي د ملي لوبډلې یو شمېر غړي د اکتوبر له 24 د نومبر تر 16 پورې چې په سوربیا کې په لوبو بوختو وایي چې بیرته خپل هیواد ته نستنیږي. په همدې منځ کې د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي دي چې له افغان لوبغاړو سره به په افغانستان کې 15,60,000 امریکایي ډالره د ژمي په مخه عاجل مرستې وکړي. ویل شوي دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ له لوري افغان لوبغاړو ته ورکړل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام اوري. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له شکېدو سره یو شمېر خلک غواړي هغو ولایتونو او سیمو ته لاړ شي چې وړاندې ورته د نامنې له امله سفر نه شوی کولی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم داعش یا اسلامي دولت وسطوال لا هم ګواښ دي، خو د دوی په وینا تر اوسه په نسبي ډول امنیتي وضعیت ښه شوی دی او یو فرصت ورته برابر شوی دی چې ورڅخه ګټه اخلي. په همدې حال کې د یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي چې خلک به بیلابیلو سیمو ته په ټیټه کرایه ورسوي. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده ښایي د غرمانې اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمېر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنګارنګ ښکلاګانو وطن دی. دو دوی په خبره له پخوا اوس خلک ډیر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابله جوزجان ته تللی روحلا تلاش وی په لومړي ځل یې دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو له هغې وروسته راته راپیدا شوه چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو. موږ د امنیت احساس وکړ، موږ لیدل چې غلاوې کمې شوې، نسبی امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقراره شو. نو له دې کبله مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته به په چکر لاړ شو. نو همداسې مو حرکت وکړ. ټول انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومند چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښتې، خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه وس زیاته زمينه برابر ده.
خو خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دی ولایتونو ته مونږ سفر کړی. هغه ولسوالۍ ته لاړم په لومړي ځل ته ماراپور جوړ کړ چې کاپیسا ولایت ته غاب ولسوالۍ و چلته جګړې ډیر زور اخیسته ول په خو رئیس او هر ورځ به جګړه و. ماته پکې جالب خبره دا و چې هلته د سیمې اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کېږي چې زمونږ ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان د عشت ځان پر وړاندې ګواښ نه بولي، خو د ډلې لتیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړي بریدونه تر سره کړی دي. سره لدې چې ډیری خلک وس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي، خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت به هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمیر ترانسپورټي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورټي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وس محل د افغانستان هر ځای ته کولای شي سفر وکړي.
نظر باندې قیمتای کې عام است
زموږ به د بازار په نرخ دي. زموږ یو شمیر خلکو چې زونو ولایتونو ته سفر کړي کومي کرایي چې کړي هماغه کرایي موږ هم ترې اخلو. خو زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت خپلی سیمې په نخ کوو، بیا د هماغې په اندازه د خپل مشتری پیسې یو څه ډېر اخلو.
افغانۍ اضافه تر از مشتری خدمات چارج میکنیم.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک وسته چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې اوس امنیتي حالات ښه شوي. د په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټیکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا له هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
بلوشا حسن د هیلری کلینټن د جایزې ګټون کړه. له هغه سره احمد تکل مرکه کړې ده. د افغانستان د شزو د روزنې د مرکز مشي پلوشي حسن ته د لیندې په 15مه د هیلری کلینټن جایزه ورکړل شو. اغلی حسن سرجنې جایزه د شزو د حقونو او د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو په خاطر ترلاسه کړې ده. د جورج ټاون انسټیټیوټ د بیان لمخې دا کلنې جایزه هغو مخکښو شزو ته ورکول کیږي چې د سولې نړۍ لپاره د شزو د رول د اهمیت په برخه کې د پام وړ کار کړی وي. له روسیې، مکسیکو، زیمبابوی او چین څخه څلور نورې شزې هم د دې جایزې ګټونکي پیژندل شوې دي. د دې جایزې اهمیت په څه کې دی؟ اولې د افغان شزو په استازیتوب د افغان شزو د روزنې د مرکز رئیس ته ورکړل شو. احمد تکل پلوشي حسن سره په مرکه کې دا پوښتنې کړې او اغلی حسن په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې دا جایزه په افغانستان کې دننه میرمنو ته څه ورکوي.
ته هیلری کلینټن دا جایزه تاسو څنګه سیات کړ؟ دا صرف د افغان خزو لپاره نه ده جوړه شوی، بلکې دا یو بینالمللي حیثیت لري دا جایزه. او د سکل جایزه په ارتباط د بیجینګ کې جوړ شوی هغه کانفرنس دی خزو څلورم د خزو کانفرنس په نوم باندې یادېږي، چیرته چې هلته د بیجینګ پلیټ فارم اف اکشن یا د عمل نامه د خزو د ژوند د تغیر لپاره جوړه سواله. او په دې کې میرمن کلینټن هغه وخت کې د لومړۍ میرمنې د امریکې د متحده ایالاتو په نمایندګۍ باندې له یو هیات سره اشتراک کړی و، او دې پکې ډېره مشهوره بیانیه سره ورکړه وسه د خزو حقونه بشري حق ده او بشري حقونه د خزو حق دي. ځکه دا ټول کانفرنس اجنډا د خزو د موضوعات پورې اړه یا تړون درلوده. نو په دې کانفرنس کې د ځوانانو یو برنامه و چې په کې ما اشتراک کړی و، او دغه څلور کسان نور هم په مختلفو نقشونو کې یا په لفلونو کې د کانفرنس کې اشتراک کړی و. مثلا هغه خزه چې مکسیکو نه اشتراک کړی و، هغه وخت کې د خارجه وزیر و د مکسیکو، او د په محیط زیست باندې کار کړی و.
یعنی مطلب دا چې د افغانستان له اوسنۍ شرایطو سره دا جایزه تقریبا ډیره رابطه هم نه لري.
نه بالکل نه لري. دا جایزه اصلا پروس کالی باید ورکول سوی وای، ځکه چې د بیجینګ 25 کال پروس کال پرسول، اما د کووډ بندیزونه سي دي پروس کال د برنامه جوړ نه سواله. نو بیا سکل دا د سه حالات سره سمون خوري سی په افغانستان کې هم د حالات ده. نو هغه لپاره اول خو ځینې دوستانو سودا فکر کوي چې دا ډېر سمبولیک هغه لري نه لري. دا ټول میرمنې
تصادفاً پلوشه جان همدا پختنه چې تاسو کوي ما پر ځینو رسنیو د ځینو خزو شکایتونه واوریدل چې وای دا یو نمایشي اقدام دی، نو دې انتقادونو ته تاسو ځواب لرئ؟
بله، دا جایزه خیر خپل زنګلتوب لري، او زنګلتوب دا د سیدا د بیجینګ نه وروسته چې څه کار کړی، مثلا از د بیجینګ نه راپراتګ باندې د ښځو د شبکې د بنسټ هیدونه د ما او د څو مرګرو په واسطه باندې مخصوصا زیات د ما په رهنمایي باندې دا د نن نه 25 کاله مخکې سوای وو، دا یو د دې مستقیم تړون درلود د بیجینګ سره، یا لغه نه وروسته په متواترو کلونو کې مثلا ما په څلورو قوانینو باندې قانون اساسي د افغانستان د مسوده د کورنی قانون څخه د مدني قانون نه راټولېدلو د اسنادو، یا مثلا د احوال شخصي په ارتباط کې د ښځو د حقونو د تحقق لپاره مترادفه برنامه جوړول،
او دا همغه مسائل و چې په هغه وخت کې هم لانجمن شوي و ځینې.
بالکل لاجمن سوی وو، او هر وخت ست غواړي سی یو ریفورم راوړي یا تغییر راوړي هغه د سی په اسانه باندې هیڅ وخت هم نه منل کیږي، لنجي جوړي کی اما د تغییر لپاره څه کار کوي دا شاین به پکې وي. متواتره بیا تعلیم په هیڅ کیسه ما کار کړای په زړګونو نجونو دی اوی کی د خزو دی مرکز سی کوم څه باندې درکاو هغه لاره نه، مثلا مونږ دوه کاله مخکې 15,000 ځواني جنکی د رهبری اموزش یا د خونې برنامه د سرته ورسوله.
یا په لوسه جنې او به همدغه مرکز چې تاسو یادونه د خځو د روزنې مرکز دا د طالبانو له واکمنې دوروسته اوس هم تفعال دی
فعالیت مونږ درلود، زیات مونږ کارونه مثلا آنلاین کېدل، خو اکاونټونه فریسیو د زینی دارو فریسیو متاسفانه دی اویک اکاونټونه هم هم دا شانته سوي وو. مونږ خوشاله یو سپدې تیر اونۍ کې بیرته اکاونټونه خلاصو، او مونږ به دواره دي ته ځکه چې دا بالکل د خزو یو مرکز ده، مونږ نارینه ډیر کم کارکونکي لرو او زیاتره د مونږ کارمندان خزې دي، اما متاسفانه په زیات ولایتو کې خزو ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی کار وکړي. ځینې ولایتونو کې لکه بدخشان او دې ځینو کې خزې کار کولای شي، مګر مونږ پروژې په پکتیا کې لرو یا مثلا پکتیکا کې لرو، تر اوسه پورې د مونږ خزینه کارکونکي اجازه نه لري چې کار وکړي، او دا غټ تشویش خبره ده، نه تنها د دغه دفتر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره. کومه نیم نفوس د افغانستان نیمګړی پریدو هغه په کار کې شریک نه کو، نو افغانستان کې به تغییر راتګ ناممکنه او مشکل ووسی.
د افغانستان د شوزو د روزنې د مرکز مشه پلبشه حسن بچیل ازادي رادیو څخه تاسو مرکه اوریده.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بس مګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په نړۍ کې سږ کال د هغو خبریالانو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی دی چې په زندانونو کې دي. چین هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر خبریالان پکې بندیان دي، او هند او مکسیکو بیا هغه دوه هیوادونه دي چې ډیر خبریالان پکې وشل شوی دي. تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په 2020 کال کې د هغو خبریالانو شمیر 203 نوي تر رسیدلې چې د سیاسي بدلونونو او د رسنیو د ځپلو په خاطر زنداني دي. د دې راپور لمخې په ورته وخت کې د خبریالانو هدفي وژنې هم روانې دي. د دې کمیټې د راپور لمخې چین دې ته ادامه ورکړې ده چې بیا هم تر بل هر هیوا ډیر خبریالان پکې په محبسونو کې وي، چې په دغه هیواد کې په 2020 کال کې 50 کسان زنداني دي، او دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د 2020 کال د فبروري په میاشت کې په پکن کې د ژمنیو اولمپیک لوبو کوربه دی. تر چین وروسته په میانمار کې ډیر خبریالان بندیان دي چې شمیر یې شپږ ویشتو ته رسیږي. په دې هیواد کې د فبروري د لومړۍ نیټې له پوځي کودتا وروسته د خبریالانو د ځپلو په سلسله دا کسان زندانی شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې تر میانمار وروسته د مصر نوم راغلی چې پکې 15 خبریالان بندیان دي. بیا ویتنام او ورپسې د بلاروس نوم راغلی دی چې هلته 19 تنه زندانی دي. د خبریالانو د کمیټې په کلنی راپور کې د لومړي ځل لپاره دا خبر هم ورکړل شوی چې په هانګ کانګ کې خبریالان 6 کال نیول شوي دي او زندان ته استول شوي دي. د شپږم کال دی چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په نړۍ کې د ګڼو خبریالانو د زندانی کېدو راپورونه ورکوي. د دې کمیټې په باور حکومتونه په لیډ ډول غواړي چې اطلاعات کنټرول کړي. د راپور له مخې ترکیه، ایریتریا، سعودي عربستان، روسیا او ایران د هغو هیوادونو د سر په کتار کې راغلي دي چې مشران په منظم ډول له ټکنالوژي او امنیتي ادارو د خپلو سیاسي مخالفانو له ځپلو استفاده کوي. چې په دې لړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې 6 کال ولس داسې قضیې ثبت کړي دي چې خبریالان د سایبري جرمونو په تور زندان ته استول شوي دي. ترکیه او سعودي عربستان په تیرو کلونو کې د 6 کال په تناسب ډیر خبریالان زنداني کړي وو. د وژل شویو خبریالانو په لړ کې هند په سر کې دی. په دغه هیواد کې 4 خبریالان تایید شوي دي چې داسې وژل شوي دي چې د کار په خاطر انتقام ترې اخیستل شوی دی، او یو بل هغه وخت وژل شو چې د یوې مظاهرې راپور یې چمتو کاوه. په مکسیکو کې بیا 3 خبریالانو د خپلو راپورونو له امله ژوند له لاسه ورکړی، او شپږ تنه د تحقیقاتو پر مهال وژل شوي دي.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چورک شوم دا جان میں واڑ پری کو یو ورس تا شامر من میں زیواز ستا پچاو پچن ستا بندی دوستر کو نہ پناواں میو ورز مونگستڑی لدے تم رڈے رخلکو لاس پلاس سرگردان زنگے دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزے کے یو رزو ستا پر جب دغسے سندرشنے وے زدے اور تا امنی وے
د فرهاد دریا د سندرې د خبرونې نیمایي برخې ته ورسولو څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د روان خبرونې په دوام کې مخکشي شزي پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې د دې سات لنډ خبرونه واوري.
په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماتیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه له اړمنو سره د بشري مرستو لپاره متحده ده. دا خبره یاد ماموریت په خپل ټویټر کړې ده. د ټویټ په اساس د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق په افغانستان کې اړمنو ته نږدې 93 میلیونه ډالر جلا کړي دي. په دې سره به د هیواد په ګوټ ګوټ کې اړمنو ته ژوند ژغورونکي مرستې ورسول شي. د بیړنیو مرستو صندوق سره پرون یوازې جرمني تر 30 میلیونه یورو مرسته وکړه چې ډیره برخه به افغانستان ته ځانګړي کیږي. د افغانستان د سکوهنی د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربیا ته تللي وو وایي هیواد ته نستنیږي. پر نوري سربیره د افغانستان د سکوهنی نور ملي لوبغاړي حسیب الله ملک زاده، رفیق سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی هم سربیا کې دي. ترکی او قطر هغه کمپنۍ مشخص کړي چې ټاکل شوې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسولیت په غاړه واخلي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دورزنی سفر تر ستنېدو وروسته خبر اعلان وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارس له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل دا که مناسب شرایط په تیره بیا امنیتي شرایط برابر وو دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسیم. د هند د پاوز د لوی درستیز جنرال بپن راوت او دولس نورو تنو جسدونه نن نوی دلی ته یوړل شول چیرته چې د دوی د جنازې ورستی مراسم ترسره کیږي. بپن راوت د هغه میرمن او دولس هندي دفاعي پرسونل د دسمبر په اتمه د هند په جنوب کې یو پوځي کالج ته پلار د هلیکوپټر د سقوط پیښه کې مړ شول. د اروپای ټولنې یو چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگتن او تهران ترمنځ غیر مستقیم خبري تنظیموي تایید کړي چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې بنن په ویانا کې برته پیل شي.
مخکخه خزي
آزادی رادیو تشرخ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د آزادی رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې ځخ پریږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخوري. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان شذینه څارنوالانو د شذو په برخه کې څه ډول خدمت کړي او په قضا کې د دوی حضور څومره ګټور ثابت شوی. دا شذې اوس په څه حال کې دي او دوی خپل راتلونکي څه ډول ویني؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره زموږ ملمنی څارنواله راهله مجتبا او منوره ناصری دي. تمور زم د دې خبرونې د لومړی ملمنی پر لور چې همدا اوس لمر سره پر لیکه د تلیفون لاري څارنواله منوره ناصری. اغل ناصری ډیر مننه چې تاسو وخت وایستي.
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته هیله ده چې ژوند مو په خیر وي.
د څارنوال دند څه وي؟ یو شذینه څارنواله څه ډول کار کوي؟
په لومړي سر کې به تو ما چې څارنوالان البته هغه رقم ته قوانین ورته ټاکل شوی دي او تعین شوی دي د هغه مطابق باندې خپل کارونه مختبیایي. او شذینه څارنواله اکثرا په د مخزو د تاوتریخوالو په ریاستو کې ډېر کارونه کول او دوی عدالت د ټینګښت لپاره خورا زیارونه بستي. ځکه زموږ یوازې خزینه نمائندگان په موږ په کابل کې نشو هغه کولای ته ووایي کابل کې که تاوتریخوالی کم دی نو ټولې ښځې به همداسې وي. نه، داسې نه ده. تاسو باور وکړئ داسې خزینه او داسې میرمنې موږ ته راتلې په څارنوالۍ کې چې ډېرې به مظلومې واقع کېدلې. خو دوغوی داسې یو اداره څوک نه و په هغه سیمو کې او هغه لرې پرتو سیمو کې چې د دوی آواز اوچت شي. او کله به دوی قضیه څارنوالۍ ته راغله ډېر به دوی په تکلیف کېدل. حتی کورنۍ شخړې به ورته پیدا کېدې. د کورونه به وویستل شوې که ته د قضیه مخته بوتلله موږ د نور نه منو. یعنی ډېر مشکلات سره دوی مخامخ وي. او تر منګه به ته ورسېده بېله شکه چې موږ همجنس وه او موږ به حتما دوی سره همکاري کوله. دوی ته به مو لارې وښودلې چې قانون تاته دغه حق درکړی دی، خدای تاته دغه حق درکړی، شریعت دغسې او قانون دغسې حق درکړی دی او ته باید تنه د دفاع وکي او دومره چپه خوله او پټه خوله هم پاتې کیږي. یعنی دا هغه مسایل چې موږ ډیر تر ډیره پورې تجربه پکې لرو او ډیر مو مختم بولې دي او دا مسایل موږ ډیر مختم بول.
ډیر مننه غلی ناصری. اوس به د خپل دوهمې میلمنی پر لور ورسو. هله مجتبا له مش سره د ټلیفون د لارې وصل ده. غلی مجتبا مننه چې تاسو په دې خبرونه کې له مش سره ګډون کوی.
خواهش کوم. سلام تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته.
غلی مجتبا، د شذینه څارنوالانو کار په افغانستان غونډې ټولنه کې ولې مهم دی تاسو په نظر؟
لکه څنګه چې زمونږ خور وویل، د ښځو شتون په عدلي او قضایي ارګانونو کې ډیر زیات مهمه ده. هغه ځکه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډیر زیات لوړه ده او کوم خشونت یا کوم تاوتریخوالو چې د ښځو په وړاندې کېږي باید دلته یو عدلي او قضایي ارګانونه وي چې په دې اړه رسیدګي وکړي. او که چېرته موږ فرض وکړو چې په عدلي او قضایي کې ښځو شتون نه لري، نو افغانستان یو عرفی ټولنه لري، بیا ښځو دا جرأت نشي کولی چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورشي او مراجعه وکړي او خپل غږ پورته وکړي، ځکه دوی وایي چې هلته نارینه ده او موږ په راحت ډول خپل مشکل ستونزې نارینه سره شریک نشو کولی. نو دوی وایي چې باید موږ خپل مشکل ښځو ته ووایو، ځکه یو ښځه ډیر حق کولی شي چې یو بل خپل دی یو امجنس غږ او درد سم پورته کی. نو بنان په دې اساس د ښځو شتون په عدلي او قضایي ارګانونو کې ډیر زیات مهمه ده.
اغلی ناصری، کبرت تاسو تراسم، تاسو اوسنۍ وضعیت څنګه ارزوي؟ اوس د شذینه څارنوالانو لپاره شرایط څه ډول دي په افغانستان کې؟
ډیره زیاته مننه. وضعیت خو اوس تاسو خپل په جریان کې چې کله چې حکومت رنګ شو څارنوالۍ اداره هم رنګ شوله، او اوس د اوس مهال لپاره موږ په عموم کې کزه وایم وزاره څارنوالان لرو او د دوی سرنوشت اصلا معلوم نه دی. هغه که خزینه څارنوالان دی او هغه که نارینه څارنوالان دی، تاسو باور وکړئ چې تر اوسه پورې د دې څلور میاشتې تیرې شوې د دې حکومت، خو تر اوسه پورې لوی څارنوالي یو سرپرست نه لري چې یو سرپرست رهبر دوی درلودای او دوی خپل کارمندان راغوښتلی وای. زه په آینده لپاره اصلا خوشبینه نه یم. یعنی تاسو باور وکړئ چې څومره په زحمت باندې موږ هر یو هر ځوان او هر انجلۍ او پیغله هر انسان خپل ځان رسوي، خو لبنه مرغه تر دې د مپورې ما داسې یو هیلمند اقدام د حکومت لخوا نه لیدی چې د څارنوالانو په حق لیکلی وي او موږ ورته لږ خوشحاله سوي اوسو. نو تر اوسه پورې خو زه ناهیله یم او زه دا باور نه لرم چې آینده کې به هم زموږ داسې سرنوشت تعینېږي، ځکه زه اصلا معلومه نه ده چې دا اداره به په آینده کې د دوی په حکومت کې شتون ولري که ونه لري.
دغه اووه زره څارنوالان اوس ټول په افغانستان کې پاتې دي که یو شمېر یې د باندې وتلي دي؟
خم دا ډیر زیاته زما ساق تاسو ویلای نشم، خو داس یو نهاد یا داس یو هیواد کوم تصمیم عمومی نیولې وی زه په جریان کې نه مو داسې باندې وی، خو که څوک هم تللې وی د خپل شخصي لګښت باندې بتللې وی، یعنی هغه دې د ګوتو په شمار خلق دي او نو ټول هم داسې به سر نوښت پاتې دي، ماشونه نه دی اخیستي، اقتصادي ناورین ډیر زیات دی او هم دا به سر نوښت دی او دې پته مې دي چې دوی ته تعین سرنوشت وشي چې بل اخره پاینده کې به دوی په سرنوشت باندې څه کوي، آیا دوی همداسې بیکاره په کور پاتې کیږي، د دوی نه کار اخیستل کیږي پاینده کې، او یا به قرار همداسې په خپل کورونو ناست وي، او یعنی د دې سرنوشت بل اخره څه کیږي. داسې یو مشکل دی او داسې یو نامعلوم او خلای معلوماتي کوم فعلا هم حضور لري او ادامه لريم. داسې
هله جان تاسو د منوره جان خبري واوریدلې څومره کسان تاسو په نظر چې له تهدید سره مخامخ سوي دي؟ آیا ټول څارنوالان له تهدید سره مخامخ دي که یو شمیر یې دي؟
بله هو، اولا خدا باید وایم چې پنځه میاشتې کې چې څارنوالان خپل ماشونه نه دي اخیستي او سخت اقتصادي ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي، چې ځکه د خپل همکاران حال لرم او واقعا دوی ته متاثره کیږم، او بل دوی خپل د ژوند نه داریږي. هلته په صورت عموم ټول څارنوالان چې نوم یې څارنوال دي تهدید لاندې دي، حتی هغه کسان چې په څارنوالۍ کې په اداري بخشونو کې کارمندان پاتې شوي وو دوی هم خپل ځان په خطر کې احساسوي، او دوی د ژوند مسؤلیت لپاره هیڅ کوم تضمین نشته، او هغه نارینه دي که هغه ښځینه دي ټول امنیتي ستونزې لري او هم ورسره اقتصادي ستونزې لري. متاسفانه داسې کوم خاص برخلیک یا کوم هغه دوی ته ویل شوی نه ده چې بالاخره دوی د تاسو سرنوشت برخلیک څه رقم کیږي. زمونږ همکاران بار بار د طالبانو مشرانو ته مراجعه کړي دي، دوی ته ویلي چې تاسو باید زمونږ تکلیف زمونږ سرنوشت باید تاسو ووایئ چې بالاخره مونږ څه وکړو، پاتې شو، لاړه شو، کوم بل دندې ته پیدا کړو، کراچی ځان ته هغه کېدو، نو څه وکړو مونږ؟ خو بالاخره مشکلات مدیر دی، مشکلات لرو څنګه وکړو؟ مګر متاسفانه داسې کوم مرجع نشته چې دوی ته قناعت بخش جواب ورکړي او دوی ستونزې ته رسیدګي وکړي. نو واقعا څارنوالان په عموم کې ډیر زیات متاثر دي.
تاسو چې اول ځل چې افغان حکومت سقوط وکړ، تاسو ته څه وویل سول چې باید کور کښېنی؟ دغه کیسه که تاسو موږ ته وکړئ.
بله او هماغه ورځ مونږ اصلا خبر نه و، اصلا مونږ دا فکر هم نه کوله چې داسې یو پیښه رامنځته کیږي. خو بیا هم مونږ په ډیر زیات علاقه خپل دند ته لاړو، نو دا خود په رهبری سطح کې دا تغییر و تبدیل راځي، مګر مونږ ځو خپل ورځنی کارون مخته بیایو. اگر متاسفانه کله چې مونږ سارنوالی ته ورغلو او هلته ورسېدو چې هغه پخوانی ګاردان نه و، او طالبان چې په بدون د یونیفورم د دوی هویت هم معلومه نه و چې آیا واقعا دوی طالب دي نه دي، نو مونږ ته وویل چې تاسو باید رانه شي او منتظر پاتې شي چې زمونږ مشران څه وایي او څه فیصله کوي، وروسته بیا تاسو راتلی شي. نو د هغه ورځې نه تر ننه ورځې پورې تقریبا پنځه میاشتې تیر شوی ده، تر اوسه پورې معلومات نشته چې بالاخره څه کیږي او کله څارنوالان کولی شي چې خپل دند بیرته پیل کړي.
اغلی ناصری کستاس څخه دغه پښتنه وکم، تاسو چې خپل کار ته بیرته ورغلاست، وظیفه مو غوښته چې دوام ورکړي، تاسو ته څه وویل سول؟
همداسې چې کله موږ هم د ګران همکاري هله جانې په نظر باندې چې یو ځای موږ چې کله ولاړو سارنوالۍ ته، او هغه وخت دا حکومت البته جمهوریت سقوط کوه، موږ خپل دفترونو کو او هیڅ کوم داسې فکر نه کوو داسې یو لوی تغییر به هیواد کې راشي. دا کله چې نظام سقوط وکړ موږ خپل کورونو ته راغلو، او دا هیله مو درلوده چې ممکن پنځه ورځې بعد یا یوه هفته بعد به موږ بیرته خپل دندو ته ځو، ځکه موږ عام وګړي وو، موږ هغه خلک یو چې نه مو په حکومت کې یعنی داسې چارواکي وو، نه مو رهبری بخش کې څه کار درلودی، یعنی هغه اجرایه قوه وو چې موږ به خپل کار کوی او حتما باید موږ ځای په دې کې مشخص وي. چې کله بیرته یوه هفته وروسته موږ لارو خپل وظیفو ته، دا مولي دلته د سانوالي دروازې ترل سوي وي او هیڅ اجازه نه ورکوله او ویل چې هر هغه پریکړه چې زموږ رهبری تاسو په اړه باندې وکړي تاسو منتظر شي او پس لغه به تاسو راځي او موږ تر ننه د پنځم میاشتې کابو در پنځم میاشتې کې موږ د دوی د رهبری د فیصله په تمه یو چې دوی به بل اخره د موږ په سنوش باندې څه فیصله وکړي مګر تر اوسه پورې داسې کومه فیصله نه ده شوې د سانوالانو په سنوش باندې او همداسې تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم ښه خبر موږ نه دی اوریدلی څه موږ لږ څه هیله منځو دې ته چې بالاخره موږ بیرته خپل دندو ته ځو موږ به خپل هغه خدمت پخوا به موږ خپل خلکو ته کول بیا به هم ادامه ورکړو متاسفانه داسې تر اوسه کوم خبر ما نه دی اوریدلی او لا هم په تمه یو چې دوی توجه وکړي که زموږ آواز اوري توجه وکړي دغه قشر ته ځکه دا ټول تحصیل کړی قشر دی دا ټول هغه کادران دي چې تر ماسټرۍ پورې دوی تحصیلات کړي دي او د دوی نه د ګټه واخلي د هیواد کې ځکه دوی ته فرق نه کوي که هغه جمهوریت و که هغه امارات دی هیڅ مهمه نه دی مهم هغه مشترک منافع دي دوی ته او مهم هغه دی چې دوی خپل هیوادوالو ته به هیواد ته خدمت وکړي ځکه دوی کادرونه دي دوی هغه تحصیلات ذکر نه غواړي دغه انرژي په نورو حکومتونو کې او نورو ځایونو کې دوی مصرف کړي غواړي په همدې هیواد کې او د خپل خلکو تر څنګ مصرف کړي
بله او اغلی ناصری آیا تاسو د لهغه راهیسی چې په قربانی کښنول سوي یاست معاش مو اخست دي کنه
متاسفانه ته د لکلنا ته سرانوالي دروازه ترل سوي د دې 15 میاشتې شوې هیڅ سرانوال تر اوسه پورې یو روپۍ هم ته وای د معاش په هغه باندې وی نه دی اخیستې یعنی هیڅ معاش نه دی اخیستې او متاسفانه ټول دا سړي لکه ډیر یعنی په فقر کې ژوند کوي ژوندونه خراب بدی ځکه زه هم امکان نه ته حال لرم او نور څنګه صاحبان نه ته حال لرم دوی حتی باور وکړي دي ته دوی احتیاط شوی دي د خپل د زړه ټوټه د خپل اولاد خرڅ کې تر څو چې د نور اولادونو خوراکه برابر کړي یعنی نور کورنۍ په هغه ته خوراکي توکي واخلي ځکه دا څنګه دا یو تاسو فکر وکړي نو موږ لپاره د امنیتي څنګه دا او ځکه دا تقریبا 2000 زندانیان ځکه لا دوی خلاص کړل د زندانیان دا خو یوازې سیاسي جرایم نه وکړي د هغه جرایم کړي وو چې دغه خطرناک جرایم لکه قتلونه کړي او لکه لاري دی خلکو ته سرقتونه کړي وو دا هغه مجرمین وو چې متاسفانه البته دوی ته د ناپیژاند شمیرونه زنګونه وهل کېږي دوی ګواښل کېږي او په زمن کې دغه څلور میاشتې که پنځه میاشتې چې تر اوسه تېرې شوي دي موږ تقریبا د دې شاهدانو چې 40 نفر زموږ همکاران په مرموز ډول باندې دوی وژل شوي دي اصلا دا ښکاري نه چې دا کار چا کړی دی یعنی د کوم خوانه دا سرنوالان وژل کېږي نو یو خو د تهدید مسله ده چې دوی د کورونا نشي وتلی د کورونا د کورنۍ نه لرې ژوند کوي تاسو باور وکړئ چې په میاشتو به خپل کورو کې نه وي ځکه دوی ته د تهدیدي زنګونه راځي او چې کله زنګ راځي دوی وایي چې زما کورنۍ لپاره مشکل جوړ نشي زه به ځان یو خواته پټ کړم او ما سره پټ ژوند کوي او له بلې خوا دا کورنۍ او یوازینۍ سترګې به ټوله همغه معاش ته وي یوې میاشتې او بلې میاشتې هغه معاش ته کله اخلي دوی هغه خپل خوراکي توکي خپل ضرورت برابر کړي او متاسفانه چې ماشونه قیدي او دغه مشکلات سره دوی سره دي نو ټول همدغه رقم منتظر دي چې بلاخره د امارات اسلامي او طالبان دوی په حق او د دې سرنوشت په حق یو داسې تصمیم ونیسي چې د ټولو په خیر وي هم د حکومت په خیر وي او هم د سرنوالانو په خیر وي
اغلی ناصر په دغه کې یو یا دوه کیسې تاسو موږ سره شریکولای شئ
متاسفانه زه مخویت نشم مشخص کولای چې زه مشخص وایم نو مې واخلم ځکه ما تاسو ولته تهدیدات اوسه مشته دي او د دوی هویت حتی تاسو باور وکړئ چې موږ حضوري مصاحبات نشو اغلیدلای ځکه موږ غواخل کېږو د خپل د نوم چې کله موږ نوم حق تل کېږي موږ د تهدیدات لغنه خپل مستعار نمونه کله کېدو یعنی دا څه مشکلات ستدي او دا البته شاهد وو چې ډیر دوی اقتصادي مشکلات لري او کله چې خپل قصې کوي واقعا موږ وسه مایوسه کیږو چې نه موته د لاسه کیږي او دا څه موږ یو ورو واقعا روح نه راحت کیږو او هله مودا چې دغه خلکو او دغه قشر دغه ستونزې حل شي او یو خاصه توجه ورته وسی
اغلی مجتبی تاسو د نصری صاحب خبري واوریدلې دوی یادونه وکړه چې څارنوالان له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي له څه ډول امنیتی ستونزو سره مخامخ دي او د دوی شمیر هم ډیر زیات دی چې په دوی یاد کې په ټول افغانستان کې او دا ټول په قرباني کې نول سوي دي تاسو د خپل همکارانو څخه مو اوریدلې وي د دوی د اقتصادي ستونزو یو یا دوه کیسې ک تاسو موږ سره شریک کړئ نمونه او هویت یې مو وایست
بلې و لکه چې زمون ګرانی همکاري وویله خو زما ترور هم په لوی څارنوالۍ کې څارنواله و هغه هم یعنی اوس چې ورسره تماس لرم مونږ ورسره اقتصادي مرستې کوو ډېر په سختو حالاتو کې هغه بیچاره قرار لري د کور کرایه پاتې ده معاش نه ده اخیستې همداسې ډېر زیات مشکلات لري نو دا زما ترور ده یو یو عادي مثال ده همداسې تاسو فکر وکړي چې زما د ترور غوندې سلها او کسان څارنوالان په همدې مشکلات کې اخته شوي دي او تر اوسه دوی دعا کوي او د دوی سرنوشت معلومه نه ده چې بل آخره څه کیږي او آیا دوی ستونزې حلیږي یا هم همداسې دوام پیدا کوي او بیا تر ټولو هغه دا ده چې هم دوی اقتصادي ستونزې لري څارنوالان چې معاش ورته نه ده ورکول شوی د اسد میاشت تقریبا په آخري کې دا انقلاب رامنځته شو مونږ څارنوالان ټول په یو میاشت کې کار کولو او حتی د میاشت تنخوا مونږ نه ده اخیستې مونږ ده نه ده راکړ شوی نو دوی دوا ستونزې سره مخ شوې دي هم اقتصادي ستونزې سره او هم امنیتی ستونزې سره نو واقعا د سارنوالانو حالت ډیر زیات خراب دي حتی زمونږ همکاران ته بیخي استرس هغه عصبي تکلیفونه پیدا شوې دي دوی نه پوهیږي چې بلاخره څه کیږي او آیا دوی ژوندي پاتې کیږي دوی امنیت خوندي کیږي نه کیږي دوی ته معاش ورکول کیږي اور کول کیږي نو واقعا زه متاثره یم او کله چې دا حالت ذهن ترازی او په څو دقیقې چې دا موضوعات باندې ډیر زیات سوچ کوم زمندسي فکر کوم چې هم دا مرګ ده هم دا تدریجي مرګ ده چې مونږ ګورو
اغلی ناصری کتاسیز موږ اوریدونکو ته د خپل زده کړو او د تجربه په اړه یو څه معلومات ورکړي
ډیر زیات مننه البته هر په افغانستان کې د هر انجلۍ لپاره او د هر مېرمن لپاره تحصیل کول یو ستر ناورین دی او یو ستر ستونزه ده چې بل اخره هغه په مبارزه باندې دا مخته وړي زه هم د همغه پښتنو نجونو نه یم چې کله زه مکتب ته شامل شوم ما د خدای فضل دا دی چې زما کورنۍ یو روشن فکر کورنۍ ده البته زما د ورونو د پلار تشویق را سره وو ما او کښه زما مکتب لا رسم مګر زما قوم زما د تحصیل مخالف وو یعنی هغوی دا همیشه به دا خبرې زما پلار لپاره تکول لیدي د جونو یې په تعلیم باندې ته هم وخت قران کریم ذکر هم ورته کفایت کوي نو ضرورت دي چې د دې مکتب کې شامل وي او بیا خو خوشبختانه چې زما کورنۍ دا خبره ونه منله او ما د مکتب کله شروع هغه مې خلاص ک او په تقریبا تلور کله ما سوي امتحان ورکړ ځکه ما لقد لودې زه به زر فارغ شم د کله زه د مکتب نه فارغ شم بیا مې پانتون شروع او دا حقوق شم حقوق او سیاسي علوم زما ډیر خوخه دې رښتې ته ځکه کامیاب شوم او دا مولو وصله کله مې څه دال وصله بیا شوق د وظیفې راغی او کله څه ما کوشش کوم چې دا وظیفه واخلم نو په دې کې ما ډیر ستوند وګړل تاسو باور وکړئ د رقابتي ازموینه خو یو خګر نه دا ده یعنی انسان خپل په لیاقت باندې خپل په هغه کوخخ باندې دوی کامیابیږي خو کله چې زه کامیاب شوم خې نمرې مې واخیستې د دې په هغه ترڅنګ هم زه کله تعینات تعین کړم تقریبا شپږ میاشتې کوم میاشتې ما ډېرې منډې وهلې یعنی نه ډېرې ستونزې راته پیدا شوې چې زه بل اخره وظیفه مې واخیستله او چې کله مې وظیفه واخیستله نو بیا ما خپل ماستری شروع کړله کابل پنتون کې او تر ماستری پورې ما خپل زده کړې وکړلې خو درېم سمستر کې دغه کابل
تقریبا یو میاشت بعد د څلورم سمستر د ماستری کې کېدل مته ما باید ماستری خلاصه کړی و خو تر ننه پورې زما هغه هیله چې ما د هندې لپاره د لودا چې زه به فارغه کم تا کله او به ډاکټرا ته البته ثبت نام کوم او زه به بیا ډاکټرا شروع کوم هغه هیله زما په ژه پاتې شوه ځکه د پوهنتون دروازه تر ننه پورې تړل شوې ده. هغې پنځه میاشتې شوې د پوهنتون دروازه تړل شوې ده او زما په شان باندې د هر یوې محصلې او هر یوې نجلۍ ته او هر هغه ځوان ته محصل و هغه هیله او ارمان په دې ژه پاتې شو چې دوی به دا هیله درلوده چې زه به خپل تحصیلات تمامومه خزای کې بدن د ترسره کوم او ځان به یو موقف ته رسوم. متاسفانه دا ټول په ژکه پاتې شول او تر اوسه پورې پانتونو دروازه تړل شوې دي، د دندو دروازه تړل شوې دي. نو دا ټول هغه نو میډیکان دي چې کله زموږ چاته راولېږي واقعا ډېر یعنی مایوسه کوي له ژونده. نو هیله مې دا ده چې په آینده کې یو رڼایي موږ ته پیدا شي، صدقل مو کولای شو وکولای شو چې خپله مغه هیلو ته ورسیږو، خپل تحصیلات تمام کړو او هغه دندو ته مو په شوق باندې شپې او ورځې سهار کړی دي او بالاخره ځان مو د خلکو د خدمت لپاره چمتو کړی و، هغه دندو ته موږ ته اجازه راکړل شي موږ لاړ شو او خپل خلکو ته خدمت وکړو.
هیله جانې، که تاسو د خپلو زده کړو او تجربو په اړه یو څو خبرې وکړي.
ډیره مننه کومه. زه هم خوشبخته یم چې په روشن فکره کورنۍ کې لویه شوې یم او زما مشوق زما پلارجان و، نو چې زه واقعا ترې منندوی یم. د کابل پوهنتون د حقوق علوم سیاسي څخه لیسانس لرم او وروسته بیا د نړیوالو حقوقو کې خپل ماستری مې ترلاسه کړ او حتی دکترا لپاره می هم اراده درلوده، خو متاسفانه داسې یو هغه انقلاب را منځته شو چې زموږ هیلو هر همداسې پاتې شوې. بیا وروسته چې زه د پوهنتون څخه فارغه شوم، شوق علاقه من دا و چې قضا بخش کې خپل خلکو ته خدمت وکړم. البته په عدلي و قضایي ارګانونو کې ونده اخیستل او هلته دنده ترسره کول هم یو انجلۍ ته چې بیواسطه و یا مثلا ډیر امکانات نه درلود هغه هم یو مشکل و. مګر متاسف خوشبختانه دا وایم چې ما کوم شوق علاقه چې درلوده او کوم آمادگی چې ما ورته نیولی و بیا د سارنوالانو عمومي امتحان ته می ګډون کوله او خوشبختانه چې التمیلاره پیدا کو او په ډیر شوق او شور ما خپل دندې پایل کو، خپل دندې ته می ادامه ورکوله چې په دې امید و چې موږ فساد سره مبارزه وکړو او خپل وطن ته خپل بیوزلو خلکو ته مرسته وکړو، کومک وکړو، خپل د وطن په آبادی او پرمختګ باندې ونده ولرو. مګر متاسفانه چې دا هر څه پاتې شو.
ډیره مننه غلی مجتبی. منور جان، یو شمیر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان قوانین شایي د شریعت پر اساس باندې نه وي جوړ شوي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
ډیره مننه. د افغانستان قوانین لکه څنګه چې قانون اساسي خپل وایي دي چې دا قانون هیڅ مغایرت اسلام شریعت سره یعنی نه لري او څه هغه څه اسلام ویلي دي هغه په مطابق باندې جوړ شوی دی او پاتې دا نور فرعي قوانین چې دي بیا دا د قانون اساسي پر اساس جوړیږي. یعنی دا چې هر هغه قانون چې جوړیږي هر یو د اساسي قانون دی یوې مادي په اساس باندې دغه نه نشته سره او په تفسیر کې هغه بیانېږي. نو خبره دا ده چې دوی د یو ځل د خپل مطالعه وکړي، دوی د هغه ماده په ګوته کړي چې هغه ماده موږ ته د شریعت په مخالفت باندې وي، ځکه موږ د قانون د تصویب مرجع درلوده او شکر الحمدلله ټول مسلمانان دي، ټول هغه کسان دي چې دینی علم هم لري او دنیوي علم هم لري. نو هیڅ کله موږ خپل دا اول وجدان انده کارونه کوته موږ به د قانون پلي کوونکی او هغه قانون به بیا موږ پلي کوو چې د قانون د اسلام په مغایرت باندې وی اصلا دا کار دا چې هر چا ویل دی او هر څوک چې دا ذهنیت لري دا کومه اشتباه ذهنیت ده نو د دې په ځای چې دوی دا خبرې کوي یو ځل دوی لاشي پتا لادي وکي دوی دې هر هغه ماده موږ ته راپوګته کې هغه د مشخص کړي چې د اسلام دین په مغایرت باندې هغه ترتیب شوی وي او کڅوک بیا دا غواړي چې ثبوت دې کا بیا د خپل مطالعه لږ زیاته کړي او هغه ماده دې دوی مشخص کړي او قانون دې دوی مشخص کړي چې د اسلام پر نه کوي جوړ شوی
ډیره زیاته مننه اوریدونکو د مخکښ شې د پروګرام لدواړو ملمنو اغلی هيله مجتبا او اغلی منوره ناصری څخه مننه کوو چې په دې خبرونه کې لمش سره ګډون وکړ د خبرونې وخت پاتې رسیږي بل اونې به بیا له تاسو سره تربیا مو پر خدای سپارم